السلام علیکم قدر منور دن کو دل تپ پرا کی د سحر لس بجے شو د محل په فخر کی د مسفخین یو بجر پروانه گړی کی ز نجیبا مې رستا ستور بیم بیا هم د پښتونخوا سینیو نړی رپورټونه را سره دی په دې رپورټونو کې د اختر د تیر شو ورځو په اړه ځینې رپورټونه هم را سره دی دا به هم اوري ونیس پروګرام هم د تلرو په سر کې پام وکړي خبرنو ته چې زما همکار احمد شاه زمي تاسو ونه کړی
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بلوچستان کې له کانګو وایرس څخه د اغیزمنو ناروغانو شمیره 116 ته رسیدلې ده. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د دوو ریل ګاډو جنگېدو په نتیجه کې 16 کسان مړه او شاوخوا 100 ژوبل شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري پر امریکا او روس غږ کړی چې په شام کې پر ټولو جګړهمارو ډلو فشار راولي تر څو په جګړو کې راګیرو لسو وګړو ته مرستې ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. په بلوچستان کې له کانګو وایرس څخه د اغیزمنو ناروغانو شمیره 116 ته رسیدلې ده. بل خوا تر اوسه دې وایرس د لسو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي په دوی کې زیاتره اغیزمن خلک له هغو سیمو سره تړاو لري چېرته چې د روغتیا بنیادي اسانتیاوې نسته. په صوبه کې د کانګو وایرس د خورېدو په اړه د روغتیا د څانګې یو چارواکي ډاکټر فضل محمد نن مشال راډیو ته وویل
د دې بار کې د وی انویسټیګیشن وروسته پاره کې تقریبا 90 هغه پازیټیو وو، یعنې په هغو کې د وایرس تصدیق وشو 90. په دې کې بیا لس چې وو مطلب هغه په حق ورسېدل، لس او 19 چې وو هغه د هغو علاج وشو په کامیابي سره. نه یا په دې کې دغه مطلب د ویر خبرولو خو ضرورت شته، د دې خپل احتیاطي تدابیر دي که نه؟ احتیاطي تدابیر کې اختیار کړي، مطلب ماسک ولګول شي او د سالې په لاس سړی واغوندي، نو دا انشاءالله دونه مسله نه کېږي. که نه
د ناروغانو خپلوان وایي د وایرس په نتیجه کې د لګېدلې رانس پر علاج ډېر خرڅ راځي. دوی له حکومته د بنیادي اسانتیاو برابرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان کې د دوو ریل ګاډو جنګېدو په نتیجه کې 16 کسان مړه او شاوخوا 100 کسان ټپیان شوي دي. پېښه نن سهار وختي هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کراچۍ څخه روان شوي عوامي اکسپرس مسافر ریل ګاډۍ له ملتان ښار څخه 25 کیلومتره لرې په شیرشاه سیمه کې د یوې بار وړونکې ریل ګاډۍ سره وجنګېدل. د اختر د رخصتۍ له کبله د ژغورنې چارې ځنډنې وې. د ریلوې محکمې یوې چارواکي سایمه بشیر د پېښې په اړه د مسافر ریل ګاډۍ پر چلوونکي واچول، ځکه د هغې په وینا د بار وړونکي ریل ګاډۍ تر درېدو وروسته سره اشاره ولګېدل خو د عوامي اکسپرس چلوونکي پام ورته ونه کړي. په پاکستان کې د ریل پټلۍ د دې هېواد خپلواکۍ وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو جوړې کړې چې اوس یې حالت خراب شوی دی او ځینې وخت دا ډول پېښې رامنځته کېږي. د پېښور ضلع انتظامیه تر لوی اختر وروسته د ښار د پاکوالي لپاره درې ورځنی پلان اعلان کړی دی. د پېښور د اوبو او صفایي د څانګې مشر انجینیر خانزیب تېره ورځ مشال لاډیو ته وویل چې دولس په مرسته به د ښار د پاکوالي لړۍ پر مخ وړي. د روغتیا د څانګې چارواکو خبرداری ورکړی چې که تر قربانیو وروسته پاتې سوي علایشونه لرې نه کړل سي نو په نتیجه کې یې د رنځونو خورېدو امکان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د هند له دوه ورځني سفر وروسته کابل ته ستنېږي. د دې سفر په ترڅ کې هند له افغانستان سره تر یو میلیارد ډالرو زیات مرستو ژمنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر پرون د هند له وزیر اعظم نریندر مودي، ولسمشر پرناب مکرجي او یو شمېر نورو هندي چارواکو سره وکتل. د ولسمشر د سفر په اړه د هغه ویاند هارون شخانسوري پر مشال راډیو ته وویل دوه لورو د اقتصادي
همکاري باندې بحث کوي او په دې برخو کې د هند هغه مخکنی مرحله د پروژې شفی پروژې چې د هغه په څرنګوالي او اقتصادي تاثیر پر افغانستان شو پر هغه بحث وسو چې هغه پروژې عبارت دي د افغانستان د هند د دوستی بند یا د سلما بند او د افغانستان د پارلمان تعمیر د ستوري قصر د زرنج دلارام سړک او په چابهار کې ښارون روان دي پر هغه بحث وسو چې ډېر مثبت اغېز د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو په ژوند کې درلودله او د هند صدر اعظم یو میلیارد ډالر نوي کومکونه پر اقلیم کلو کې افغانستان ته اعلان کړ.
افغان او هندي چارواکي پر دې هم سلاسوي چې امریکا سره به ګډې درې اړخیزې غونډې جوړوي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون پر امریکا او روس غږ کړی چې په شام کې پر ټولو جګړهمارو ډلو فشار راولي تر څو په جګړو کې راګیرو لسو وګړو ته مرستې ورسیږي. بانکیمون پر نوول چې شل لاری خوراکي توکي او د اړتیا وړ مواد له هم د ترکیه پر پوله پراته دي ترڅو حلب ښار ته لار خلاص شي. باندې زیاته کړه چې نوموړي د روس له حکومت غوښتي چې د شام پر حکومت له خپل نفوذه ګټه پورته کړي او امریکا د بیا له وسوالو ډلو دا ډاډ ترلاسه کړي چې بشپړ همکاري وکړي. تر وان سپتمبر میاشت له 12 نیټې په شام کې د شکیلو ډلو ترمنځ اوربند سوی دي، خو حکومت او یاغي ډلو پر یو بل د اوربند سرغړونې تور پوری کړی دي. اخوا بیا په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو څارونکو ډلې تیر ورځ وویل چې په 48 ساعتونو کې په شام کې څوک نه دی وژل شوی. روسي ځواکونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسوالو د شام پر پالمیرا ښار برید ته تیاری نیوي خو دوی وځپل. د روس خبري اژانسونه د لوړپوړي پوځي چارواکي ویکتور پوژنیهار له خولې وایي چې الوتکو د سه شنبې په ورځ د پالمیرا په شمال کې هغه ځای بمبار کړ چې د داعش وسوال هلته سر راغونډ شوی و. پوژنیهار وویل چې په دې برید کې 250 وسوال وژل شوي او د هغوی 15 پیکاپ موټر یې له منځه تللي دي. د روسي چارواکي وویل چې د امریکا او روس له لوري په شام کې د سپتمبر پر 12 نیټه له سوي اوربان څخه تر اوسه 6 ځله یاغیانو سرغړونه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي د اوکران مشرانو موافقه کړې چې د هیواد په ختیځ کې نوی اوربند عمل وکړي. شتاین مایر پرون په کیف کې د فرانس او اوکران له بهرنیو چارو وزیرانو سره ګډې خبرې غونډې ته دا خبره هم وکړه چې ماسکو دا ژمنه اخیستې ده د سپتمبر له 15 به اوربند کیږي او لږ تر لږه یوه اونۍ به دوام کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرې ورځ مخکې د اوکران په ختیځو سیمو دونیسک او لوهانسک روسپلو بیلتون غوښتونکو د یو اړخیز اوربند اعلان کړی و. د سپتمبر په لومړۍ نیټه چې نوی تعلیمي کال پیلېږي په اوکران کې شکیل لور پر اوربند موافقه کړې وه، خو بیا دا اوربند ناکام شو. د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په اوکران کې د 2014 کال له اپریل څخه راپدې خوا تر اوسه تر 9,500 زیات کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه اعظمي و چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې اورې بلوچستان کې لزګونه کسان له کانګو وایرس اغیزمن شوي دي.
د ویر خبرولو په ضرورت ده چې خپل احتیاطي تدابیر دي کنه. احتیاطي تدابیر کې اختیار کړي مطلب ماسک ولګول شي او د ثانی په لاس سړی واهون دي نو ان شاء الله دونه مسله نه کیږي.
د بلوچستان اخترونه پر وکیلانو د بریدونو لوجه پیکه دي.
د جان سره غم نه دی، غم نن زما په کور د ورور د بیر دارنګ ډیر کورونه ډیر مندو زړل دي، ډیر خوشنانو زړل دي پلرول.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د جوړجاړې له تازه هڅو خبرو، هند ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په جزئیات غږیږو. د قربانۍ وروسته د پیښور لارو کوڅو کې د ګندګۍ ډیرې پراته دي.
مونږه پراپر درې ورځو پلان جوړ کړی دی چې هغه د قربانۍ علایشونه باقیات چې هغه مونږه پوری ته ور چې کوم ډمپنګ سایټ دي چلته ورسو
او تاندې هلی خبرونه هم اوریدل شي. په بلوچستان کې د کانګو د وایرس څخه د غزمنو ناروغانو شمیره لسل واوخته ده. د دې وایرس له کبله تر اوسه په صوبه کې لس کسان مړه شوي دي. په دوی کې زیاتره د هغه سیمو سره تړاو لري چیرې چې د روغتیا بنیادی اسانتیاوي نه لیدل کیږي. له کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین راپور لري.
د چاروي څخه و انسانانو ته لګیدونکو ناروغي د کانګو وایرس څخه د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې پروان کال کې یو سل شپږ کسان اغزمن شوي دي چې لامل یې لسو ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د اغزمن ناروغانو درملنه د کوټ په فاطمه جنا اسپیتال کې روانه ده. تیر ورځ د ژوب سره تړاو لرونکي یو بل ناروغ په روغتون کې بستر کړل شوی دی. د ناروغ سره ورسره وراره نواب شاه او مشاریډو ته وویل چې د وینې د کتنې انتظام په کوټه کې نشته چې له امله غریب خلک د سختو ستونزو سره مخامخ دي.
هغه د کانګو ټیسټ راولې کله سیدا به تاسو لږی هغه خان لیبرټی زبیکوی هغه هلته کراچۍ ته بیا له تر هغه 10,500 پیس وي موږ ته 40% رعایت کولای سو چې 1,300 روپۍ مو ورکې هغه ولې هغه خان ته اوس موږ له حکومت څخه دغه مطالبه دغه شی کوي سیدا دلته موجود وي موږ ته به دا مشکلات نه و د دغه ټیسټ غو پیسو د پاره مشکلات دلته غریبان خلک دي خپل غریبان ورور زتی دغه یو د دې ټوپیک نه راوړي 5,000 روپۍ ستوند بس دلته
خو په کوټه کې د کانګو د ناروغانو علاج کوونکی ډاکټر فضل محمد راته وویل چې و ناروغانو ته زیاتره د واینې د حکومت لخوا بل څه به ورکول کیږي.
د دې بار کې د بی انویسټیګیشن ورسو پاره کې تقریبا 90% پوزېټیو یعنی په هغه کې د وایرس تصدیق وشو. پتی کی بیا لس چو مطلب هغه پاک ورسیدل لس او نونس چو هغه دا غو علاج وسو په کامیابی سره نه یا پتی کی ته هغه مطلب دا ویر خبرولو خو ضرورت څه دغه خپل احتیاطي تدابیر دي کنه احتیاطي تدابیر چې اختیار کړی مطلب ماسک ولګول شي او د سانې په لاس سره واغون دي نو به ان شاء الله دونه مسله نه کیږي کنه
بل خواته د روغتیا د ادارې لخوا په ګنج یا په هغه ځایونو کې د دوا پاشلو لړۍ چسپانه کړل شوې ده چیرې چې هر ورځ څاروي پلورل کیږي د ډاکټرانو په وینا چې د صوبې په سړو سیمو کې د کانګو وایرس د ژوندي پاتې کېدو امکان زیات دی ایوب ترین مشال ریډو کوټ
هند له افغانستان سره د $1 میلیارډ تازه مرسته اعلان کړه دا مرسته پرون په نوی ډیلی کې د هند د صدر اعظم او افغان ولسمشر ترمنځ د کتنې پر مهال اعلان شو رضوان مراد د هند د تازه مرسته او دغلته د افغان ولسمشر د کتنو په اړه د افغانستان د جمهور ریاست لویان هارون چیخان سوری سره مرکه کړې ده ښاغلی چیخان سوری وایي ولسمشر
د هند صدر اعظم سره وکتل او په دې کتنې کې دوه لورو د اقتصادي همکاري باندې بحث وکړ او په دې برخه کې د هند هغه مخکنی مرحله د پروژنګ شخصي پروژې چې د هغه په څرنګوالي او اقتصادي تاثیر پر افغانستان شو پر هغه بحث وسو چې هغه پروژې عبارت دي د افغانستان د هند د دوستی باندې د سلما باندې او د افغانستان د پارلمان تعمیر د ستوري قصر د زرنج دلارام سړک او په چابهار کې ښارون روان دي پر هغه بحث وسو چې ډېر مثبت اغیز د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو په ژوند کې درلودل او د هند صدر اعظم $1 میلیارډ نوې کومکونو پر اقلیم کلو کې افغانستان ته اعلان کړ چې دا به د افغانستان د انکشافي پلانو په چوکاټ کې پر مختلفو پروژو په ښوونې او روزنې کې په زیربنایي پروژو کې او په مختلفو سکتورو کې به لګول کېږي چې جزئیات به د وزیر صاحبانو په کچه باندې سره بحث کوي
افغان چارواکو دا خبره هم کوله چې له هند سره د پوځي همکارۍ او د هند د پوځي مرستو په اړه به هم خبرې کیږي دا موضوع څومره الته مطرح شوی تر اوسه
د دې سفر هدف صرف اقتصادي همکاري وي او پر اقتصادي او انکشافي بخشو باندې بحث او بل موضوع په اجنډا کې نو
یو بل موضوع چې ویل کیږي ولسمشر بال تل افغان سوداګر سره او له هندي سوداګر سره هم ګوري آیا هندي سوداګر به په افغانستان کې پانګونه ته هڅوي کڅنګ
دا کتن نو وسو د هندي سوداګر افغان سوداګر سره سنکران سره او دی واه تل سوچ د افغانستان کې شته څه څومره په سرمایداري باندې څه دا غوښته استفاده وکړي
یو بل موضوع هم و چې ویل کیږي چې هند به نور تعلیمي برسونه افغانستان ته ورکوي په دې اړه څه ژمنه ترلاسه کړه
هند لکه څنګه چې تاسو په جریان کې ستاسو زر نوي برسونه د افغانستان لپاره اعلان کړ چې هغه هم دی او په $1 میلیارډ کې نور روز د روزنه بخش کې نور برسونه هم دي چې د افغانستان حکومت دا پلا غوښتنه دا و چې څلور پولر زده کړې نه وي په خوي زده کړې کې تر څو کولای شي ځوانان ته د کار زمينه مساعده
د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چیخان سوری او چې زموږ د همکار رضوان مراد پښتنې ځوابولې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي نړیواله ټولنه به له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې له لاسلیک سره سم پر دغه ګوند او مشرانو یې د بندیزونو د لرې کولو کار پیل کړي د چارو ځنې پوهان چې د حزب اسلامي سره د سولې پروسه له نږدې ساري د نړیوالې ټولنې د دې ژمنتیا هرکلی کوي وایي دا چاره به نور وسلوال هم سولې ته وهڅوي زموږ همکار یوسف خان زدران له کابل
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ژمنه کړي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقې له لاسلیک سره سم په دغه حزب د بندیزونو ختمېدو پروسه پیلوي د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي یوه مهمه غوښتنه د بندیزونو ختمول او چې افغان حکومت یې پوره کېدو ته هڅې کړي دي دی وایي هغه څه چې د حزب اسلامي لوري غوښتي وو نړیوالې ټولنې په سر کې امریکا امنیت شورا او اروپایي ټولنې ژمنه کړې ده چې د موافقتنامې له لاسلیک سره هم مهاله د بندیزونو د ختمېدو لړۍ پیلوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2003 میلادي کال کې د ګلبدین حکمتیار نوم د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړ له دغه لیست څخه د نوموړي نوم ایستل او په حزب اسلامي د بندیزونو لرې کول له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي اساسي شرطونه وو له دې سره د سولې عالي شورا په پریکړه لیک کې ځینې ادبیاتي ستونزې د نسبي اجماع جوړول او د اختر رخصتۍ هغه څه بولي چې په وینا یې د موافقتنامې لاسلیک کې ځنډولی دی خو د شورا چارواکي د دې ستونزو حل ته خوشبین دي او وایي چې د تخنیکي ستونزو له حل سره د سولې موافقه ژر لاسلیک کېدونکې ده دا په داس سال کې دا چې د نږدې پنځو میاشتو رئیسې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې خبرې روانې دي. د چارو ځینې کارپوهان چې دروغې جوړې دا پروسه له نږدې څاري د سولې لپاره د افغان حکومت او حزب اسلامي هڅو تر څنګ د نړیوالې ټولنې ژمنتیا هم مهمه بولي. له دې ډلې محمد داود مایار وایي د بندیزونو له ختمېدو سره د حزب اسلامي غړي د افغانستان ستونزو حل ته لا زیات د نږدې کار کولی شي.
کوم توافق د حکومت او د مخالفه ډلو منځ کې کیږي او کله چې د حکومت طرفه پیشنهاد کیږي جهاني سازمانونه مثلا سازمان ملل چې شورای امنیت دغه جز دی خو هم د حکومت امر رسمي پریکړه مکلف ده چې په غوڼه غور وکړي او هغه تایید.
له دې وړاندې د سولې عالی شورا ویلې دواړو لورو په اکثره نورو وړاندیزونو هم موافقه کړې او د محتوا له اړخه د سولې په موافقې کې هیڅ ستونزه پاتې نه ده. خو له دې ټولو سره خلک داسې وخت لا هم د دې پروسې وروستۍ نتیجه جو ته منتظر دي چې څو ځله د پریکړه لیک پورستی کې دوه لټینګار سره سره دروغ جوړې ده پروسه به برخلیک پاتې ده.
یوسف خان زدرانو په کابل کې په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې چې د چهارشنبه یا شروع په ورځ ولوستل شو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا د ستونزو حل لاره هم بیان کړه. د یوناما د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د سولې پر بهیر ټینګار وکړ. تدامیچیا ماموتو د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور کې وویل ژمی را روان دی او داسې اټکل کیږي چې طالبان به بیا د سولې خبرو ته لیوالتیا ښکاره کړي. یا ماموتو بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل د سولې پر کوم تړون چې افغان حکومت او اسلامي حزب خبرې کوي دا د دې څرګندونه کوي چې حکومت د روغې جوړې خبرو ته لیواله دی. له تجربو ښکاري چې د سولې خبرې چای میاشتې او کلونه وغواړي، خو داسې ګامونه باید واخیستل شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هم اعتماد رامنځته شي تر څو دوامداره خبرو ته لاره هواره شي. د ملګرو ملتو ځانګړی استازی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشي هم کوي زیاته کړه چې جګړې د افغانستان د پرمختګ بهیر ټکنی کوي او له ناامنیو سره هغه مرستې ضایع کیږي چې له افغانانو سره یې نړیوال کوي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دا خبره هم وکړه چې افغانستان باید پر ځان متکی شي، خو ده وویل تر هغو چې جګړې وي دا ګرانه ده چې دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. یا ماموتو بیا وویل چې روان کال له امنیتي پلوه په افغانستان کې یو بل سخت کال دی، خو تر تیر کال افغان ځواکونه برلاسه دي. کابل د یو لړ ځانوژونکو بریدونو شاهد و. د یو شمېر ولایتونو مرکزونه لکه لشکرګاه، ترینکوټ او کندوز ښار تر سخت فشار لاندې راغلي، خو یو ښار هم سقوط نه دی کړی. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه که له تیر کال سره پرتله کړو نو توانېدلی دي چې ډېر مؤثره ځواب ورکړي. د یوناما مشر په خپل راپور کې د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره ډېره مهمه وبلله او ویې ویل چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصته سمه استفاده وکړي تر څو تر 2000 کال پورې د نړیوالو له مرستو ګټه واخلي. د بروکسل غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په 4 نیټه پیلېږي. په دې غونډه کې به د شاوخوا 500 هیوادونو او د څه باندې 40 نړیوالو مؤسسو استازي برخه واخلي. د یوناما مشر په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له پاکستان افغان کډوال افغانستان ته را روان دي او لکه څرنګه چې ورته ګورو په دې ډول به په لنډ وخت کې د ستنو شویو شمیر شایي 1 میلیون ته ورسیږي چې ژمی را روان دی او د دوی د مرستو غم باید وخوړل شي.
په کوټه کې په ځانمرګي برید کې چې د اګست په میاشت کې شوو د وژل شوو د کورنۍ غړي وایي د اختر ورځې شپې په غم لړلې دي، خو بیا هم زړه یې نه دی بایللی او هڅه کوي چې د وژلو شوو د بچو د تعلیم او تربیت بندوبست وکړي. زموږ همکار ایوب ترین پرې له کوټې رپورټ لري.
د اګست د 8 نیټې د پیښې له امله د کوټې او د صوبې په نور برخو کې لوی اختر په سادګۍ سره لمانځل کیږي. په وژل شوو کې یو ځوان وکیل داود کاسی هم شامل دی. داود کاسی د کوټې د نامتو ډاکټر مالک کاسی مشر زوی وو. ډاکټر مالک کاسی و مشال ریډو ته وویل چې د دوی کورنۍ به د داود کاسی اډوکیټ ټوله پاته ارمانونه و سرته رسوي.
یعنی توقعات چې دغه ته ډیر زیات وو، نو دای شپ دانې چې زما مشر زوی زما ما ورور مو ټوله مواریانی ده سمال کری بی شده ده صدور کشنی بچیانی دی کورداری ده مرغوری شده غوشت تربیتو سیم او د دې علاوه چې دی دا شهیدان شو دا هغو دپاره موږ یو پلاټ هلته ورکي په ډېر شه علاقه کې ودن کوئټه سیټي لمټ کې په بدیلی کې هلته پنځه ایکړه ده په هغه باندې حکومت بلوچستان د دا شهدا دپاره وکیلان او نان وکیلان سل دوه دوه زره فوټه پلاټونه جوړوي او هغه ډیولپ کوي بیا د دې اواده کې نو هغه زموږ د خوا ډونیشن دی او بیا باید خدای دې موږ ته توفیق راکړي موږ د په نامه یو کالج هم جوړ کړو د خواران دپاره.
په دې ترڅ کې د وکیل داود کاسی کشر ورور عنایت کاسی وایي چې دوی به په مړانه سره نه یوازې روان اختر تیروي بلکې د داود کاسی تګلاره به هم په ښه توګه پر مخ بیایي.
جناب دا پیښه خو او د خدای د طرفه وه او موږ ته انشاءالله خدای پاک صبر را کړی دی او زموږ چې دی اوسلې ورته هغه نه دی موږ ورته برابر یو موږ ورته تیاری ورشي فیس کېدو لپاره هر شي مخ کېدو ده. نو دا خو د اوس نه دی ورور دا د تیرو څلوېښتو کلو څخه د هر پښتانه په کور ده. زما په خیال چې زه پیدا سویم دی اختر زما نه دی په یاد چې د یو پښتانه کور ته یا مور نه زاړي. دا خو د زراو پښتنو سر نو د جان سره غم نه دی غم نن زما په کور ده ورور دا ډیر دارنګ ډیر کورونه ډیرو مندو زړلي دي ډیرو کوشنیانو زړل دي پلرول ډیرو ورونو زړلي دي. نو دا وخت دی خدای پاک به تیر کې موږ به د شو امید ساتو.
که څه هم نن د اختر ورځ ده خو ډیری خلک د پخوا په ډول و میلو ته نه دی روان. د کوټې زیاتره شاریان د هغه غمزپلو کسانو سره د یووالي او خواخوږۍ لپاره د دوی وکورو ته ورځي. د چا خپلوان چې د اتم اګست د کوټې په لوی روغتون کې په ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
نن د شوکدر وکیلانو هم د کوټې او مردان د وژل شوو وکیلانو لپاره دعا وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د وژل شوو وکیلانو د کورنیو لپاره دې هم د بلوچستان په شان د مرستې پیکیج اعلان کړي. نور تفصیل د شنواز ترکزین اورو.
نن د شوکدر وکیلانو د کوټې او د مردان د وژل شوو وکیلانو لپاره دعا وکړه. د وکیلانو په وینا چې په اخترونو کې پښتانه د مړه شوي کورنیو سره غمرازي کوي نو همدغه دود دستور هغوی هم پالي او وی ویل چې هغوی د خپلو وژل شوي وکیلانو د کورنیو سره په دې غم کې شریک دي. د شوقدر تحصیل بار د صدر میاشر قادر په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت کوم پیکیج د هغه ځای د وکیلانو لپاره اعلان کړی باید هم هغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت هم د مردان او له دې وړاندې د شوقدر په عدالتونو کې د وژل شویو لپاره اعلان کړی
ځکه چې د وکیلانو اتحاد د غي اواز د هغه ځای نه دیزه پورې په یو اواز باندې دا ټول سلسله اړتالم کیږي. د دې وجنه چې دا کم شي کوي نو دا غي مقصد دا دی چې دا ټارګیټ کو د خپل مقصد نه یا کوم چې کوم لار ده یا کوم اتحاد دی چې دا غي نه په ست طریقه
د قامی وطن پارټي سره تړاو لرونکو او د یاد بار اسوسییشن په خواني صدر محمد جان ګګیانی وویل چې اوس وخت راغلی چې پښتانه خپل دښمن ته یو موټی شي.
په خوا به موږ دا مطالبه کولې چې مال بجلی راکا زما په وسایلو باندې مال اختیار راکا. نن د پښتون د سرنويش خبره ده. نن مطلب دا دی چې ډیورنډ د کرخې نه دی غاړې دی او ډیورنډ د کرخې نه هغه غاړې دی ډیر په بدردې سره د پښتون د افغان قام قطعام روان دي او دا بالکل د یو سازش لاندې کیږي.
قادر زیات کړه چې د شوقدر کچیرو د چاودنې وروسته هغه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره لیدلی او ورنې د یادې چاودنې د وژل شوی او زخمیانو ترڅنګ د مالی تاوانونو غوښتنه هم کړې وي. نو وزیر اعلی ورته څوېلی
ناغيبان وزیر اعلی موږ ډېر په سخت الفاظو کې وي د میډیا والا او د وکیلانو د ځان نه چدينو بکاریان جوړ کړی دي او تاسو راځي او پیسې غواړي. نو مو دي موږ متاثرینو پیسې نه غواړو موږ وچی سه پیکیج لانو کې نو پیکیجونه څوک د کور چاره نه ورکی تاسو جواب دي دي اختیارات دي او جواب دي دي اختیارات د بلوچستان وزیر اعلی چې څنګه استعمال کړ نو موږ ويو چې زموږ د شبقدر او مردان د پاره دم کم اس کم همدغه جواب دي دي اختیارات استعمال شي.
ولی محمد جنگ ګیانی ول چې د پاکستان پارلمان کله هم د پښتنو په شمول وړو صبح حقونه هغوی ته نور کوي. د زیاتوی چې پښتانه که په یو خبره سلا نشو نو مړ کیږي به هم او پړ کیږي به هم.
اسلامي جمهوریت پاکستان یې وړو قومونو لا هیڅ ور نه کړ چې نه پښتون قوم کول نسل کوشي روانه ده چې په دې وخت کې خصوصا هغه خاغلی پښتون سیاست په نوم باندې خاغلی دي بالکل خاموش نه است.
د شوقدر وکیلانو نه علاوه کچرو ته د عدالتي مقدمو لپاره راغلی ولس هم د بار اسوسییشن په دې فاتحه کې ګډون وکړ او د کوټې مردان او لدی وړاندې د شوقدر د کچرو د وژل شي او د مغفرت لپاره دعاګانې وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمنګ په پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
خیبر جنسی کې د جنگ جګړې لکبل اوسم فزرګونو خلک به کور دی او د اختر ورځ شپې لخبل سیمو لري تیروي. د دې غختنې سدي د فرحات شنواری پر راپور کې ورو
د خیبر جنسی د جمرود لری پرتی سیمی تیرا راجگل نا بی کور شوی خلق وای چه خواوشا سالور کال وڑان دی وصلوالو تالیبانو دو دوی پا سیم کبزا وکڑا او دوی تره کڑی وکڑی او پا جمرود کی دیره شول. د تیرا راجگل لال محمد کو کی خیل مشال ریڈیو تا وای چه د بی وسی دلاسی دلو اختر لپارا چه تیاری نده کڑی
باور پا خبرو که چه نم نوی کپڑی وسا پیر کری چه د اختر پس ایلم نه یا خسته او مدار کپرو کې بس اختر تیشی نو بس نڅو وجه دبو په خو باندې او تو پسو را مې وې بغونه کې مو خپل چې پیسې ولا د سکنه پکتام او خپل وسه خبرې مشال ته توک کارت پرې مې سن کوي نه په وره کې حکومت ځغان کړای چې را خلک متاثر نشوي
او یو بل به کور شوي تن جان باز کو کې خیل وویل
تل ور پینځه کولا مو شو چې روغلې مونږ اختر نه کړای بس چالو کان کیل جه شي او بس مونږ هم به سره یو ډېر درد پدې کې وې څه دارا کوم نشته هم بچی تل ور پینځه ورځې وو کې نوست سوی جوړه نه
او طالب خان کو کی خیل خپل احساسات صدا سے شریک ڈل
علاقہ کے آپریشن روان دے وہ کورونا ویران دی وہ دل تم کا اختر دس ہے شیم نشتا نم اختر لتشتا نم جمیشتا آئی نم پسونا شتا آئی مخت دس اختر کا بولو چاہے چاو غیو ہے نالا لول وہ چاو گڈن نالا لول وہ خپل وی وہ رمے وی بے وسم منگ رمے ختم شوی ایک پریشن ہوا کسرا وہ ہر سے ختم شوی وڑ والا چوی گم رنا وقتا کولا او ته مې ویل چې تاسو لږ صبر وکړئ سمو زه یې لار اورم.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د خیبر یو او خیبر دویم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خیبر جنسی د باډي او تیرا میدان زیاتره برخه د وسلوالو نه پاکی کړي دي خو په تیرا راجګل کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 و سو شپېته کلو هرتز تر څنګه په انټرنیټ باندې په مشال رادیو .com باندې اوریدل شي که سمارټ فون لري نو ټیون ان او ورلد ریډیو د اپس کته کې او مشال ریډیو پکې ولټوي موږ مشال ریډیو داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او دار سے یو زیدی تاسو زمونږ خبرونه په سمارټ فون هم اوریدل شي. د پیښور انتظامی د لوی اختر نروسته په خار کې د پاکوالي لپاره د درې ورځو کمپاین اعلان کړي او په ولسی هم غږ کړي چې په دې کار کې د ورسره مرسته وکړي. د اوبو او صفایي د محکمې مشر وایي د دوی عمله به د اختر درې واړه ورځې د خار په بیلابیلو ځایونو کې خپل دنده ترسره کوي. شبیر جان له پیښوره.
په پیښور کې د اوبو او صفای محکمې مشر وایي چې اختر لپاره خصوصي پلان تیار کړی دی او د لوی اختر درې وڼه ورځې به د قربانو وروسته د صفای کارونه کوي او په دې لړ کې دوی د ښار په بیلابیلو ځایونو او په جمعتونو کې خپل نمبر هم خوري کړی دی او ولس نه غوښتنه کړې ده چې په دې کې دوی سره مرسته وکړي. د دغه ادارې مشر انجینیر خانزیب مشال ریډو ته وایي
ټول عملی چټیانې د اختر کې کینسل کړي دي کاغذ واټس اپ لای دا کاغذ سیلیټیشن دا په ډیوټي مونږ پراپر درې ورځو پلان جوړ کړی دی چې هغه د قربانې الایشونه باقیات چې هغه مونږ فوري تور چې کوم ډمپینګ سایټس ته چلته ورسو.
نوموړي وویل چې د خارون علاوه په جمعتونو کې هم خپل پوسټر لیږل دي او د عالمانو او د جماعتونو د مولیانو نه اپیل کړی دی چې په خپل خطبو او تقریرونو کې ولس په دې خبر کړي چې د صفای په اړه دوی سره مرسته وکړي او د صفای د اهمیت نه هم خبر کړي.
چې دوی لکه د اختر په خطبه کې وایي چې راستاسو ته پوره پوره لکه تنظیم شوی دی خو چې دوی موږ سره تعاون کوي چې د خپل د قربانو او لایښونه زموږ د ملګرو ته زموږ د ټیم ته دي ته حواله کړي او چې دا موږ په ټایم باندې خپل دمپک سایټ ته ورسو.
نو موږ ویل چې WSSP یا د اوبو د رسولو او د صفای محکمې د اختر درې وانه ورځو لپاره د پیښور په 45 یونین کونسل چې زیاتره خاري علاقې دي د اختر صفای لپاره خوشا 2000 عمله او 300 سیوا ګاډي مختص کړي دي. بل خو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې هر کال د قربانۍ ورستو دغه باقیات یا الیشونه په وخت نه لري کولې لوجې یخ وکړه ډیرانونه جوړیږي نه په ماشومانو او په لویو کې د بیلابیلو ناروغو سبب هم ګرځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پیښور کې یوه نیمه بجه کې دون کې د احمد شاه زمي تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په بلوچستان کې له کانګو وایرس څخه د اغیزمنو ناروغانو شمیره 106 ته رسیدلې ده. بل خو تر اوسه دې وایرس د لسو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي په دوی کې زیاتره اغیزمن خلک له هغو سیمو سره تړاو لري چېرته چې د روغتیا بنیادي اسانتیاوې نشته. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان کې د دوه ریلګاډو جنګېدو په نتیجه کې 6 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. پېښنه سهار وختي هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کراچۍ څخه روان شوي عوامي اکسپرس مسافر ریلګاډۍ له ملتان ښار څخه په 25 کیلومتره لرې شیرشاه سیمه کې له یوې باروړونکې ریلګاډۍ سره وجنګېدل. د پېښو ضلع انتظامیه تر لوی اختر وروسته د ښار د پاکوالي لپاره درې ورځنی پلان اعلان کړی دی. د پېښور د اوبو او صفایي د څانګې مشر انجینر خانزیب تیراز مشال لري ټول چې د ولس په مرسته به د ښار د پاکوالي لړۍ پر مخ وړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند له دوه ورځني سفر وروسته کابل ته ستنېږي. د دې سفر په ترڅ کې هند له افغانستان سره تر یو ارب ډالرو زیات مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون پر امریکا او روس غږ کړی چې په شام کې پر ټولو جګړه مارو ډلو فشار راولي تر څو په جګړو کې راګیرو لسی وګړو ته مرستې ورسیږي. بان کی مون پر نوول چې شلاري خوراکي توکي او د اړتیا وړ مواد لا هم د ترکیې پر پوله پراته دي تر څو حل شرط لار خلاص شي. روسي ځواکونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې وسلوالو د شام پر پالمیرا ښار برید ته تیاری نیوي خو دوی وځپل. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي د اوکراین مشرانو موافقه کړې چې د هیواد په ختیځ کې نوی اور بند عملي کړي.
د احمد شاه زمینمو د دې محل د خبرنو لنډې ساورید هریدونکو وروسته درته د میرمنو ځانګړی پروګرام تاندې هیلی هم اورو درورو خو تر هغې وړاندې سو رپورټونه او یادګیرنه کوو چې نن کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه نه لرو. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي ستونزو له امله زیاتو هغو معیاري پروډکشن کمپنیو توان کړی دی چې په دې وروستیو کې د فلمونو ډبنګ او ژباړه کوله. دغه پروډکشن کمپنۍ چې اوه کاله مخکې د هندي فلمونو د ژباړلو په نیت راوتلې وي شمېرې تر دې دمه شپږو ته رسیږي خو د دې منځ نه دوه وایي په دې وروستیو کې توان کړی دی او بندې شوي دي. صادق رښتینی د ډبنګ په اړه یو رپورټ لري چې د ډبنګ په غږ پیلېږي.
الارو جب تم مسکراتی ہو نا تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تما کے سر کھو جاتے بھائی
وہ زادی انارو کلشتہ خانجا
دلته سهار پنوم د یو پروډکشن کارکونکو د یو هندي فلم په ژباړه بوختي. دوی کولای سي چې د 15 ورځو په جریان کې یو فلم له هندي څخه پښتو ته وژباړي او بیا تر 15,000 افغانۍ پر خرڅولای سي. په دغه پروډکشنونو کې هندي او انګلیسي فلمونه او په دې وروستیو کې ترکی سریالونه دوبله کیږي.
چوټالا دی
ستړی مسي ورندار
ستړی مسي چوټالا لسنګې
دا دوبله سوي فلمونه او سریالونه ځکه به شمیر مینوال لري چې د سیمې لهجه او اصلاحات پکې کارول سوي دي. خو په دې وروستیو کې د فلمونو د دوبلې دغه کاروبار چې په لومړنیو درو کلونو کې بې شمېره مینهوال درلودل د سکوت په حالت کې دی. په تېرو اوو کلونو کې په کندهار کې شپږ پروډکشنونو فعالیت پیل کړ خو دوه یې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله بند شوي. د فلمونو د پښتو دوبلې د پروډکشنونو سره سره له پاکستان څخه په پېښوري لهجه ژباړل شوي فلمونه هم راځي خو کیفیت یې ټیټ او د لهجوي ستونزو له امله مینهوال کم دي.
دا شه نسخ خو څه کدا ټول دنیا عمر غوند شي نو ما د خپل لیلا نه چره عمر شي جدا کولی.
په کندهار کې د سهار پروډکشن مسول او ډایرکټر حیات الله کاکړ وایي چې د کاپی رائټ د اصولو نه مراد او د بې کیفیت ژباړل شوو فلمونو به بندوباره بازار دوی ته زیان رسولي.
توا کال کې موږ فلمونه نه دي دوبله کړي. کاروبار د ځینو بې کیفیت په نامه پروډکشن نه جواز لري او نه هم د کسانو دغه مسلک دی بس په نامه د پروډکشن نوم یې پرېښی چې زما دا پروډکشن دی یو ځای دکان نیولې یا د کور په کوټه کې یې په یو خونه کې کمپیوټر ایښی وایي دا مې پروډکشن دی او پروډکشن د دې په فکر یوازې او یوازې دوبلې ته وایي یا ژباړې ته وایي چې فلم و پښتو ته وژباړې دا ته دې پروډکشن وایي حال دا چې د پروډکشن بېخي ډېر کارونه یې
چسته ایز ما به کار وروره زه خپل مور پلا ته تر دعا کوله د مخه په دې خاطر ته دعا وکوم ستو
د پد معلومات لمخې د برېښنا دفتر او د ممثلینو د حق الزامې په ګډون د هر فلم د معیاري او با کیفیت دوبلې لګښت تر $100 پورې رسیدي خو یو شمیر پروډکشنونه ان په وزر افغاني هم ژباړل شوی فلمونه په مارکیټ کې انحصاري خرڅوي ممثلین او د پروډکشنونو مسولین وایي چې په مارکیټ کې کیفیت نه بلکې یوازې پښتو د ژباړې حالت په پام کې نیول کیږي
کیفیت ته هیڅ پام نه کوي بیا په ډېر ارزانه قیمت باندې دکاندارانو باندې خرڅوي نو دغه د دې د بې کیفیتي ومشت ډېر ځان رسولی دی ځکه د یو فلم دلته په 8000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوي او موږ فلم په 15000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوو نو دکانداران هم کیفیت ته نه ګوري هغه وایي چې فقط پښتو ورسره ویل شوی ما ته ارزانه په لاس راسي چې زه پیسې ډېرې پر وګټم
مخکې به په کندهار کې آن په تلویزیوني چینلونو کې په هندي او انګلیسي ژبه فلمونه خپرېدل په داسې حال کې چې خلکو د هندي او انګلیسي سره به هیڅ بلتیا نه درلودل په کندهار کې د تیاتر او سینما د برخې ممثلین تر ډېره د همدې فلمونو دوبله ترسره کوي خو د ښځینه ژغونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي د سهار پروډکشن د ژباړې لارښود او ممثل قدرت الله کامران وایي دا ستونزې په هغه کچه نه دي لکه د تصویري سینمایي فعالیتونو مسلین چې ورسره مخ دي
مشه ته تر ډیره پورې زړه نشه کولای چې راووزي بيخي تعلیم ته لازره نشه کولای څوک نه پرېږدي چې هغه لاس خپل ذکر وکړي نو په تیرې بچې رسنۍ ته پرېږدي امکان نه لري خو بیا هم څناسه شزنه و چې زړه شکړی دی مشکلات ډېر ورسره ستاسو د ژغو په برخه کې ورسره لرو او د شوزو نشته په برخه کې لرو
د څه درته وایم صاحبه صاحبه تجي د خپل پوزي عملیات وکړه
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 ممثلین د دوبلیا او سینما په چارو کې بوختي خو کم امکانات دغه چاري د سکوت سره مخ کړي د دغه ولایت ممثلینو له اطلاعات او کلتور وزارت څخه په وار وار غوښتي چې د سینمایي فعالیتونو او د تبلیغ د ننداري لپاره دي ځانګړي تالار او امکانات ورته برابر کړي خو تر اوسه دا ګام نه دی اخیستل شوی
چلیلی سغه تا وایچ پاغیت نکیجی
د صادق رښتینی ریپورت مورید د اردو او پښتو ژبې نوموړی سندرغاړی زی بنگش وای دغه پښتو سندره خلکو ډیره خوخه کړې دا اوس راده لري چې د پښتو سندرو پوره یو البوم جوړ کړي د مشال لډیو د خبريالي رابع اکرم خان سره په مرکه کې زی بنگش ویلی دی چې ځینې هندي فلمونو لپاره هم سندرې ریکارډ کړې دي نور په دې ریپورت کې
دل ربا دل ربا دل ربا ناراضی پخندا ناراضی خلقو مور یار ملاڑو بے وفا اورم بیا ناراضی پخندا ناراضی اورم بیا ناراضی او دل ربا ناراضی
ډیره ډیره مننه جی تاسو ما سره رابطه وکړه زموږ د ما ټولو ټولو وروڼو خویندو ته اختر مو ډیر مبارک شه زه خو جی خپل کورنۍ سره هم لاهور کې او بس دغه دي چې ما ته زیات وخت نه ملاویږي چې خپل خپلوانو سره تیر کم نو ډیر زیاته مزه ده او ډیر برکت پکې او ډیر الحمدلله خط خو وخت پیریږي لګیا
سیب تاسو سندري اوریدونکو ډیر زیات خوخوي کم تاسو فینس یغي خوخي تاسو ریسنتلی په دې نسو کې یو سندره ویل ده څنګه دې دا ایکسپیرینس تاسو
ډیر زیات خد ایکسپیرینس او خپل ایکسپیرینس و دې پچ ما پورتو سندره دین اول دا سه ویلینا و او کوک سټوډیو چې دی تاسو په پاکستان کې ټولو کې لوی کوم پلیټ فارم دی هغه باندې دا موقع ملاوه شو فاخره ته دا موقع مل راکه هغه وی چې پښتو سندره کوم نو تم راشه راسره ورکی نو دا سندره خو موږ ډیره اوریدلې وه په ودونو کې دلربانه راځي نو دغه خپل طریقې سره مې وکړه خو ما داسې توقع نه وه چې خلکو به دومره زیاته خوښه شي خو ډېر زیات سپورټ ما ته ملاو شو پوره کیپی نه بلوچستان نه افغانستان نه دبئی نه نو ډېر زیات الحمدلله ډېر برکت راغو په دې راغل په دې کانه کې
زه څنګه دې فیلډ ته راغلې څنګه تاسو خوښ کړ چې تاسو یو سنگر جوړ شئ یو سندرغاړي جوړ شئ
دا خو جی د قسمت خبره وه زه پاتې ما خپل ګریډویشن کړم امریکای نه اکونومکس کې او آرټیسټري کې نو د خو زه رالم ما ول یو بانکي کار کړو یو سو سیمسٹر دا می دا این سی اے کے ٹیچنگ کرے دے اور بیا خپل روڈ سارا بیسیکلی ما یو بزنس کار کولو نو بس بیا ما اور ہانیا چیز ما یو نو کزن دا غی ما غی یو سو سندری جوڑ کے انٹرنیٹ موخی جاولے التا نہ بس بیا سلسلہ شروع شو بیا خلق خوخ کرے بیا سکوک سٹوڈیو کے رالے اور داس زمو زمګه دا کریئر جوړ شو دي
څومره وخت مو شو د سندرو
دا چې زمګه چې کوم اولینې البم او 2006 کې هغه موږ ریکارډ کړو او 2008 کې ریلیز شو نو اوس پوره لس کال کې دل کې دي
په دې لار کې دا لس کال چې وو شو سم مشکلات د کورنۍ سپورټ در سره سمره وو په شروع کې
شروع نجیز کورنۍ ډېر زیات سپورټو زما پوره د مور پلار د رونو خویندو هغه ډېر زیات یو خدای دې چې زموږ فیملی کې حالانکه ایسو کم په دې لائن کې نه دی خو د موسیقي شاعري مصوري خطاطي دې ټول والے ډېر زیات مطلب ډېر شوق لري نو شروع نه زما مور پلار او رونو خویندو راته ډېر زیات سپورټ را کړو هغې خاندان کې داسې خو خلک وي بیا بندا خپلوانو کې چې څه لږ بده مني که نه خو دا ده چې الحمدلله دوه درې کاله چې تیر شو نو هغې هم بیا ډېر زیات سپورټ کوي او ډېر زیات مطلب مینه کوي او خوښي چې دا کار اوس جی کوک سټوډیو کې دا دلربانه والا دومره پریشر دی اول دا پریشر چې پښتو کې غانو کو پښتو غانه چې مه وکړه اکدم نو وی چې پښتو البم وکې نو دا نو په یو پښتو البم باندې کار کوم لګم ان شاء الله یو څو شپږ میاشتې کې به دا غاټیا شي نو هغه باندې کار دی او جی او بیا انډیا کې یو څو فلمونو ته زه میوزیک ورکوم لګم نو هغه دا هغه لګیا دی
د سندرغاړي زیب بنگش سره د رابیا اکرم خان خبرې تاسو ورې دی په دې اوس درته زمونږ همکار فرخنده اسد تاندي هلي پروګرام وړاندې کوي
په تاندي هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په اسکولونو کې د سہولتونو په نشټوالي خبرې کوو
دلته خو له پرمېچرو آل دې ټول اسکولونو کې کمې ده بالکل واړه پزما کرنا چې
دا به هم باورې چې ولې اکثره جنکۍ په لورو پرتو سیمو کې د پنځم وروستو سکولونو ته تګ پرېږدي
زمونږ سره پرایمري لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روانې وي خو چې کله پرایمري لیول یوه ماشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي هغه مین وجوهات دي چې هغه ته سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي
او د یوې لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کوو
دغه خاندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د مخکې تلو ته ده نه پرېږدي
تا ټولو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي چې پکې زیات شمېره د جنکو ده د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې پکې سراسو او نیمو زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته په سبان د لسو زرو سکولونو کې بجلی نشته د پنځو زرو سکولونو چاردیواري
یو او سبان د سلور زره بیا غسل خانه نه لري چې د دغه لوجه خاص کر جنکه سکولونو ته تک پریږدي. د سوات تمټي د جنکو د سکول یو پرنسپل ګل خاندان وايي په سیمه کې جنکه زده کوونکي او استادان ډېر مشکلات لري، سکولونه لري دي او بیا سهولتونه هم نه لري. په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکو عمر اورکزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري او همدغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکی بیا سکولونو ته نه سي.
25 لاکھ مسلمان اسکولوں نے نبار دی، تاکہ 60% مسلمان دی اور 40% الکان دی، تاکہ وہ ایج سکندہ وہ عمر 15 کالنا تو 14 کالا پوری اگر دا ایج دا وہ اسکولوں نے نبار دی. تو مونگ سارا خیب پوتنخواہ کی 25 ڈسٹرکٹ دی، اگر کی مونگ سارا زیاد خراب تورغر اور کوہستان اور بڈا گرام کی دی، حال تک دا اسکول انفراسٹرکچر سکندہ اچھا تھا کہ میں مسلمان اسکولوں نے بار بھی میں اچھا زمون دل تک اگر سوسائٹی بانڈز بھی یا دس سے نور وجوہاتی اگر وجوہات دادی سے اسکولوں کی بیسک فیسلٹیز نشتا زمون سرا پرائمری لیول پر مسلمان خو اسکولوں تر روانی ہی خو سے کلا پرائمری لیول ایوا مشیما اش کی گم کلاس سے شین اگر اسکول پر دی اگر مین وجوہات دادی سے اگر اسکول کی بیسک فیسلٹیز نہیں لکا واش روم شو ڈرنکنگ واٹر شو باؤنڈری وال شو اگر تدا فیسلٹیز نشتا تو اسکولوں کی اگر وجنا بیا ڈراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نہ بعد زیادہ شی پرائمری نہ لاندے کم ہوئی او مونږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دی ته ګورنمنت ته غاری ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلې او زمونږ د تاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم مشمان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینڈ بیلنس وسته شي. هلته کې ډېر مشمان سکولو کې انرول شي زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي، هلته کې مشمان دا ګیله کوي چې ماته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت 2014 مالی کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وای دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جنکو خو اوبویسلی دغه په سوسایټي کې لږ ورته دغه دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی، خو باندې پاتې کې د نسبتا د جنکو لږ سیوا کمې راځي. ترې د پرمو مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه نو دې کې کوشش کوو چې سره زیات تنظیم رول کولی شو. خو د دې نه علاوه مونږ ریگولر بیس باندې یو بل پروگرام شروع کړی چې په هغه کې مونږ لیست ډیولپډ ډسټریکټس کې دی، په هغه کې تورغر شو، کوستان شو، نور داسې علاقې چې لیست ډیولپډ ډسټریکټس دي، په هغه کې مونږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې مونږ سټایپنډ ورکو، وظیفه ورکو ماشومانو جنکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي، چې انکاریج شي، چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان سکولونو ته رولېږي. یو دغه دی. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ یو لیست یو د سیس کې اګین هغه بیا ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی، ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دی، هغې نه مونږ 50% ایکسټرا سیلری ورکو چې هغې انکریج شي، هغې ناکو ته تلو باندې او هغې ښه دغه سره کار کوي، ښه کوشش کوي، محنت کوي، انکریج کېږي. د هغې دپاره مونږ ایجوکیشن مینیجر دپاره، فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسټرا سیلری ورکو.
که څه هم صوبایي حکومت په واک کې تراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړه، خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبایي حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د یوې لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلسوم زیب د ثواب سره تعلق لري. هغه یو استاذ او لیکوال ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د قربانې په حیث همکار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د ثواب علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټ وم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اوس ما دغه بی ایډ مې ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا ده چې ماشومان
کلسوم زی وای دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري، نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره داسې ده چې کورنۍ زمونږ به نه سیاسي وه، لکه د خدای خدمتګارو پاتې چې وه کله د باچا خان، نو زمونږ کور د هغې دویم کور و. زما تره چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادی، د هغه وخت کې نو د باچا خان ړومبی ملګری و. هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو، د باچا خان ړومبی ملګری او اولس کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې و نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګاه ویلی شي. نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو، ټول سیاسي لیډران ښځې سړي. نو د ماشوموالي یا داسې چې مونږ به ټولو سره میلاوېدو، نو یو مدرسه وه د سیاسي. نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات و، سختي ډېره زیاته وه. زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو. دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ دي، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه مونږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه د ماشوم د ما خو بعضې وخت داسې لږې چې زه کېدی شي سیاسي ورکره یم. بیا چې واده نه پس دغه وه، نو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی، د سړی چې مې دا غي په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی. نو بیا دا وه چې ظاهره د
دا چې اوس ښځې په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او که نه، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی، په ځواب کې کلسوم زیب وایي:
زمونږ دا وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ د تاسو که خپله نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې به هر سیس لکه خپل یو قدر و، یو عزت و، یو دغه و. نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کړو، هغې نه پس نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وي، نو هلته به مو ښه کتاب پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کوو. بیا زمونږ اجرې وې، بیا زمونږ کورونه و، زمونږ ناسته پاسته وه. زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده ثواب، او هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه به سیاسي تپوس وکړي، نو به دله ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم، او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی، د دې اپروچ ته ډېر عجیبه ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی. او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي، نو یو زما بښنه غواړم که یو ګندګي غوندې، یو څه بدتمیزي غوندې، پټي غوندې، څه عجیبه غوندې ماحول دی. او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایئ چې د ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ، نو زه خو یو لیکوال هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم. ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیات دی په میدان ګرځم هر حقیقت ګورم لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه سره په میدان کې ګرځم نو ماته دغه سیسونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوسو کې چې ښځه کمزورې ده زور کم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي هغه دغې پرمختګ نه کېږي. دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دی او دې مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلسوم زیب یو لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی او اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لیږی یم لیک کوم پښتو کې م کوم اردو کې م کوم. په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب صرف شاعری نو کو ماں افسانی لکھم پٹواڑو جبو کی سیاسی آرٹیکل لکھا ماں پٹواڑو جبو کی نو لکھوال کی میری جن کی بازی وقت وحدت اخبار کی مختلف چیزوں کی راضی زما پوئٹری هم شامل دي او کینو خلک خو خیم لکه څنګه چې تاسو ستاسو نه پیدا کړم او ماته هم کال کو تاسو ډیر مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر او ما د شعر نه به مخکې یو خبره وکم د ځان ته چې سیاسي لیډران وي یا څنګه یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریا نه لري نو هغه ښه لیکوال نشي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي خو یو لطیف احساس ورکوي او هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو نو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې لپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی خو دا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دی دې لپاره زه زیاته لګښوي چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو دریو لاینونو ورکوټې نظم دی دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. بخښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.